د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي راډیو د سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر هر کله کوم السلام علیکم په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران را سره مرستندوی دی د خبرونه چې په منځنۍ صفه 12 پښنوی په ټول افغانستان کې خپری شي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي تر خبرونو وروسته مو د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستانی ځواکونو د نشټو په ترڅ کې لاوشتو زیانونو خبرو په نړیوالو خبرونو کې د سر خبرونه دادی چې داسې ښکاري چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د ایران د اټومي موافقې پر سر د کانګرس له جمهوري غوښتونکو غړیو سره په لانجه کې د بریالیتوب ډیر چانس لري او د عراق صدر اعظم وویل چې دی د وزارتونو لپاره د هغو سلاکارانو څوکۍ له منځه وړي چې د قراردادونو له مخې ګمارل شوي دي د دې او یو شمېر نور بهرنیو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان کورنۍ خبرونه له اجمل تورمان څخه اورو
د کابل امنیتی مسولین وایي چې د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو شپږنوې کلیزې ته چمتواله لري په لسګونو کسانو د کابل په شهرنو پارک کې د اعتراض په بڼه خیمه وهله چې ولې په برېښنایي تذکیرو کې ورته د افغان کلمه نه لیکل کیږي او د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په کابل ښار کې یو تن له 15 لکه جالي افغانیو سره نیولی دی بشپړ خبرونه د کابل امنیتی مسولین وایي چې د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو شپږنوېمې کلیزې ته چمتواله نیولې او هیله لري چې دا مراسم به په ښه فضا کې ترسره شي د کابل د ګارنیزون قمندان عبدالرحمن رحمان نن خبریالانو ته وویل چې امنیتی ځواکونه د خلکو په خدمت کې دي او له خلکو یې هم هیله وکړه چې له دې ځواکونو سره همکاري ونه سپموي د وی مکتمه ده چې د ملي ورځو د لمانځلو مراسم په ښه توګه ترسره شي هیله ده چې موږ خپلې دندې په لازمه توګه اجرا کړو او له خلکو هم غواړو چې د تل په څیر له موږ سره همکاري وکړي سبا د اسد اتويشتمه له انګریزان څخه د افغانانو د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو له شپږنوېمې کلیزې سره برابره ده سږ کال د دې ورځې لمانځلو ته په کابل ننګرهار کندهار او ګڼو نور ولایتونو کې مراسم جوړیږي او په ټولنیزو رسنیو کې هم د دې ورځو لمانځلو ته پراخې هڅې پیل شوې دي په لسګونو کسانو د کابل په شهرنو پارک کې د اعتراض په بڼه خیمه وهله دوی غواړي چې په برېښنایي تذکیرو کې د هویت یعنی افغان او د دین یعنی اسلام کلمې شامل شي دوی خبرداري ورکوي تر کومه چې برېښنایي تذکیرې د اکثریت افغانانو د قبول وړ نه وي دغه تذکیرې به وانخلي دا په داسې حال کې چې ټاکل شوی و د برېښنایي تذکیرو ویش سبا د زمریدو میاشتې په 28 نیټه پیل شي خو دغه نیټه د ولسمشر لخوا وسنګیدا د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په کابل ښار کې یو تن له 15 لکه جالي افغانیو سره نیولی دی د ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د ببري په نوم دغه کس چې هغه وخت ونیو چې غوښتل یې همدغه جالي پیسې له نورو سره تبادله کړي ملي امنیت د نیول شوي کس ویډیو هم رسنیو ته لیږلي چې په خپل دغه کار یې اعتراف کړی دی دا په داسې حال کې ده چې د جالي پیسو د موجودیت په اړه له پخوا څخه خلکو شکایتونه درلودل او ټاکل شوی چې د افغانستان په روغتیایي مرکزونو کې معلوماتي ټکنالوژي ته لاسرسی پراخ شي د همکارۍ دغه تفاهم لیک نن د عام روغتیا او مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارتونو ترمنځ لاسلیک شو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر عبدالرزاق وحیدی خبریالانو ته وویل چې دغه 15 کلن پروګرام له 2.5 میلیون ډالر څخه زیات لګښت غواړي چې د مخابراتو وزارت لخوا ورکول کیږي په ورته وخت کې د افغانستان د عام روغتیا وزیر فیروزدین فیروز وایي چې د دغه پروګرام په پلي کېدلو سره به د خلکو لاسرسی روغتیایي خدمتونو ته پراخ شي دا تر دې دمه د افغانستان کورنۍ خبرونه بهرنۍ خبرونه له نوریاس نوری څخه واوري
په کراچۍ ښار کې نن د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیسیون یو غړی په ډزو ټپي او ډریوري ووژل شو د متحده قومي غورزنګ پر غړي عبدالرشید ګودل د حمله په داسې حال کې کیږي چې سیاسي حساس خبرې چې ګوندې پکې ښکیل دی پیل شوې متحده قومي غورزنګ د کراچۍ ښار پر سیاسي چارو نفوذ لري خو دغه ګوند پر مشرانو او غړو په دې وروستیو کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا عملیات شوي او یو شمېر نیول شوي د دغو عملیاتو په اعتراض کې د اګست په 12مه د دې ګوند غړو د پاکستان له مرکزي پارلمان نه استعفا ورکړه د سحکاری چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د ایران د اټومي موافقې پر سر د کانګرس له جمهوري غوښتونکو غړو سره په لانجه کې د بریالیتوب ډیر چانس لري پر دې خبرې سناتور میچ مکانل پرون اعتراف وکړ تمه ده چې د جمهوري غوښتونکو تر کنټرول لاندې د مشرانو او استازو جرګې به راتلونکې میاشت په یوه ګډه اعلامیه کې دغه موافقه رد کړي خو اوباما ژمنه کړې چې که دوی دا موافقه رد کړي دی به یې ویټو کړي په دې صورت کې دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا د جمهوري غوښتونکو مخالفین به وکولی شي چې د کانګرس دوه درېمه برخه رایې خپلې کړي چې د اوباما ویټو لغوه کړي. مکانل چې په کنتاکي کې د سوداګرو یوې غونډې ته خبرې کولې وویل چې دا به ګرانه وي چې د اوباما ویټو لغوه کړي. اوباما د څلور دشو ډیموکراتو سناتورانو رایو ته اړتیا لري چې تر اوسه شلو ویلي چې دوی د دغې موافقې ملاتړ کوي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی نن وویل چې دی د وزارتونو لپاره د هغو سلاحکارانو څوکۍ له منځه وړي چې د قراردادونو له مخې ګمارل شوي او هم د خپل ځان جمهور رئیس او د پارلمان د مشر لپاره د سلاحکارانو شمیر کموي او هغه تر 50 پورې محدودوي. دا تر اوسه نه ده څرګنده چې د دغې پریکړې له مخې به چې صدر اعظم په خپله فیسبوک پاڼه کې اعلان کړي د څومره سلاحکارانو پوستونه له منځه ځي. دا د هغو چټکو اصلاحاتو د کمپاین یوه برخه ده چې د اګست له 9 پیل شوي او هدف یې په دولتي ادارو کې د فساد او نیمګړتیاو له منځه وړل دي. هغه چې انتقاد کوونکي وایي عراقیان یې له لومړنیو خدماتو بې برخې کړي او هم د اسلامي دولت د ډلې په وړاندې جګړه کې د حکومتي ځواکونو پر وړتیاو منفي اغېز کړی دی. العبادی د اګست په 14 د کابینې 11 څوکۍ له منځه یووړې او د وزیرانو شمیر یې له 300 څخه 22 ته راکم کړ. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د رایو په اتفاق د سوریې د سولې خبرې اترې تصویب کړې. دا په وروستیو دوو کلونو کې د سوریې په اړه د امنیت شورا لومړنۍ مصوبه ده. د دې وړاندیز تصویب د روسیې، امریکا متحده ایالاتونو، سعودي عربستان او ایران د هغو ډیپلوماتیکو هڅو یوه برخه ده چې غواړي د سوریې جګړه پای ته ورسوي. د سوریې شخړه چې تر اوسه پکې 240,000 کسان وژل شوي، دا مهال په نړۍ کې تر ټولو ستر بشري ناورین ګڼل کېږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اقلیت تاتاریانو ته خبرداری ورکړ چې د کریمیا په ټاپو وزمه کې د ځان لپاره د خاص موقف د ترلاسه کولو هڅه نه کوي. روسیې د اوکراین دغه ټاپو وزمه تیر کال له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. مسلمان تاتاریان د کریمیا د نفوس څخه باندې 10% تشکیلوي او اکثره د روسیې لخوا د دې ټاپو وزمې د الحاق مخالف دي. تاتاریان د شوروي د دکتاتور جوزف استالین د واکمنۍ په دوره کې په ډله ییزه توګه له کریمیا څخه ایستل شوي وو. دوی د دغې ټاپو وزمې د نوي چارواکو تر فشار لاندې هم دي. پوتین کریمیا ته په درې ورځني سفر کې د تاتاریانو په ګډون د اقلیتونو مختلفو ډلو له استازو سره لیدنې کتنې ترسره کړې او هغوی ته یې وویل چې د هر هغه هڅه چې که یو اقلیت غواړي د ځان لپاره ځانګړی حق ترلاسه کړي خطرناک بولي. پوتین وویل یو شمېر بهرنیو هیوادونو د بشري حقونو فعالانو ته یو شمېر وبخي بهرني هیوادونه د بشري حقونو فعالانو ته پیسې ورکوي او د تاتارانو د ستونزو په پلمه هڅه کوي چې دا سیمه بې ثباته کړي. پوتین وویل موسکو به دې کار ته اجازه ورنه کړي. هغه الوتکه چې دوه ورځې مخکې د اندونیزیا په ختیځ کې نسکوره شوې وه له ټولو 450 سپرلیو سره په بشپړه توګه له منځه تللې ده. ګمان نه کېږي چې څوک به له دغې پیښې ژوندي پاتې وي. دا الوتکه د تېرې پنجشنبې په ورځ د پاپوال هوایي ډګره له پورته کېدو لږ ځنډ وروسته د دې سیمې په غرنۍ سیمه کې نسکوره شوه. د لټون او ژغورنې د عملیاتو مشر بامبانګ سولیست وویل غورځېدل الوتکه په بشپړه توګه ویجاړه شوې ده. د هغه مرستیال هیرونیموس ګور بیا وویل د لټون او ژغورنې ادارې او هم د تیمکي نورو پلټونکو ټیمونو وکړی شول چې تر غرمې پورې د ټولو 450 مړي پیدا کړي. ټول مړي په کڅوړو کې ښودل شوي چې ولېږدول شي. دا د تریګانا په نوم د یوه هوایي شرکت اړوند الوتکه وه چې د پیښې پر مهال پکې 940 سپرلۍ او 15 د الوتکې عمله سپاره وو. او پرمختللو کمپیوټري هاکرانو چې په روسیه کې فعالیت کوي د امریکا د مالیه ورکوونکو په زرګونو دوسیو ته لاره پیدا کړې ده. دا خبره د امریکا د مالیه د چارو څیړونکو پرون په ډاګه کړه. مخکې دا شمیره کمه ښودل شوې وه. د امریکا د کورنیو عوایدو د خدماتو د ادارې له ویبپاڼې د 220,000 نورو امریکایي مالیه ورکوونکو حساس معلومات غلا شوي چې له غلا شوي هویتونو څخه د مالیو د پیسو د بیرته ترلاسه کولو په درغلۍ کې کار اخیستل کېږي. په دې سره د غلا شوو دوسیو شمیر 340 ته ورسید. دغه ادارې تر اوسه نه دی ویلي چې دغه وروستۍ غلا د پیښې له امله به څومره پیسې ایستل شوي وي، خو ویلي دي چې په 2014 کال کې 15.8 میلیارد ډالر په درغلۍ کې ورکړل شوي او د غلو د پیژندلو هڅې روانې دي. دا د دې ساعت مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د کونړ د نړۍ ولسوالۍ پر سرحد افغان او پاکستاني ځواکونو جګړه پای ته رسیدلې.
پاکستان لور ته درې پوسټې شوې دي. ډېر خلک زموږ خلکستان ورغلي دي، همدغه څور ورته کړی دی او دوکانونو سره عوامو خلکو سره زموږ خلکو غرض نه دی کړی.
په دې خبرونه کې مو بل لور ته په کابل کې د امریکا د سفارت له یوې اندېښنې خبره و چې وایي معلومات یې ترلاسه کړي چې شاید پر کابل مشکوک ترورستان نور بریدونه وکړي. د هلمند د پوهنې رئیس له نوې بودیجې شکایت لري.
د بودیجه د کمبود سره مواجه یو، موږ په تندویستل د جوزا باندې د خپل محترم وزارت رسما خبر ورکړی.
د انصاف پلټه پروګرام کې هم په هلمند کې له اربکیو څخه د یوه تن د شکایت موضوع څیړل شوې.
بس موږ د امنیت ساتو، موږ ته پیسې راکوي، امنیت 500 روپۍ.
ازادي اورېدونکو پروګرام هم لرو، پکې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خپرو. د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د پاکستانیو او افغان ځواکونو ترمنځ پرونی پیل شوې نشته پای ته رسېدلې او پاکستاني لوري پر خپلو پوستو سپین بیرغونه پورته کړي دي. په دې نشته کې دوه افغان سرتېري وژل شوي او د دریو ولسي وګړو په ګډون لس تنه ټپیان شوي دي. افغان ځواکونو بیا د پاکستانیو درې امنیتي پوستې سوځولې دي. نشته وروسته له هغه رامنځته شوه چې یو پاکستاني پوځي په مرموز ډول په خپله پوسته کې ووژل شو. له کونړه روحل انوري راپور لري.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ د تیرې ورځې جګړې ماخام پورې دوام وکړ چې په نتیجه کې ولسی وګړو او افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده.
هفته زخمی داریم و دو شهید داریم که د جریان جنگ و سه نفر و ابن ملکی مبتلا حال زخمی شده.
د افغان ځواکونو و سرتیری ټپین او دوه وژل شوي او تر اوسه درې ملکی وګړي هم زخمیان دي. د پاکستان پاکستانیو پوځیانو په ډزو کې یو جومات، یو هوټل او څلور دوکانونه سوځېدلي چې خلکو ته زیات مالي زیانونه اړولي دي. هغه وویل کله چې سیمې ته نوي افغان سرتېري ورسېدل نو خلکو یې هم ملاتړ وکړ او د خپلو قواوو په څنګ کې ودرېدل. سخته جګړه ونښته
په خاطر یې که پیشینه به انتصار حد ما درگیری بسیار شدت سرتبانای ما جمع نیرو امنیتی و مردم
د دې دپاره چې پاکستاني سرتېري مخکې رانشي او د کونړ خاورې ته داخل نشي، افغان ځواکونو او ولسی خلکو ورسره سخته جګړه پیل کړه. زموږ ځواکونه او خلک په دې توانېدلي چې له خپل سرحد ساتنه وکړي. داسې غاښمتونکی ځواب یې ورکړی چې په راتلونکي کې د داسې سرغړونې جرات ونه کړي. هغوی خپلې پوستې خالي کړې وې. ماښام مهال یې د ډز بندۍ په خاطر سپین بیرغونه اوچت کړل او جنگ ودرېده. قومندان وویل کېدی شي مقابل لوري ته ځاني زیان اوښتی وي، خو تر اوسه ورته دقیق معلومات نشته. د بریکوټ اوسېدونکي امان الله ازادي راډیو ته د سیمې حالات داسې بیان کړل.
فروشي دکان او د موبایل دکان د پاتک سره وو، هغه ختم دي. سلطان هوټل چې هغه اتاقونه وغه سوي دي. بریکوټ کې د احمدشاه په نامه یو دکاندار وو، دغه کنډک سره وصل دکان وو او هغه د سامانونه خراب شوي دي. دکان سودان خراب شوی ده. پر کنډک باندې وسته دانې مرمۍ راغلي دي، دننه لګېدلي دي. څو دکاندارانو چې کوم بیرغونه واغه جکړي دي، بیرغونه اوس هم ولاړ دي. زموږ د افغانستان بیرغونه دي، پاکستان لور ته درې پوستې شوي دي. ډېر خو زموږ کسان ورغلي دي، همدغه څه اور ورته کړی دی او دکانونو سره عوامو خلکو سره زموږ خلکو غرض نه دی کړی.
په ولسي جرګه کې د کونړ استازي حاجي سخي مشواڼي وایي تېره ورځ ماسپښین څه باندې 2 بجې د چترال د رندو په امنیتي پوسته کې د یو سرتېري له مرموزي وژنې وروسته له کومې پلټنې پرته پاکستاني ملیشو د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ اړوند د دوکلام د پله په پوستو او شاوخوا دوکانونو ډزې پیل کړي چې دا کار یوه ستره سرغړونه بولي او په سختو ټکو یې غندي.
د تحقیقاتو له مخې چې دا کېږي، د کونړ ټول ولسونه او د افغانستان ولسونه په دې باندې دغه غندي او هر څه چې راځي د تحقیقاتو نه وروسته یو دا ویل کېږي چې پلانې سړی مجرم دی.
هغه وایي پاکستان باید په دې حساس شیبو کې د داسې بریدونو او لاسوهنو لاس په سر شي او که بیا هم یادو کارونو ته دوام ورکړي نو د دواړو هیوادونو او ولسونو په اړیکو به ډیره بده اغیزه وکړي.
د دې جنگونو خو موږ طرفدار نه وو او دا ډیر منفي اثرات لري او د افغانستان او پاکستان لپاره دا یو لوی تاوان هم دی او د دوستۍ اړیکې د دې راښیي، ځکه چې زموږ یو ورور هغه طرف ته دی، یو دې طرف ته دی او بل په اوس وخت کې موږ دا نه غواړو چې د خپلو ګاونډیانو خپل تعلقات خراب.
له تیرو نږدې 15 کالو د پاکستان پوځ د کونړ په ګډون د ډیورند کرښې سره په نږدې سیمو د توپونو ډزې کوي چې تر اوسه یې په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې او زیاتې کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. کیږي او نږدې درې کاله وړاندې د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې هم د دوکلام په څیر پاکستانی سرتیرو په افغان پولیساتو ځواکونو برید کړی و او په روان کال کې بیا پاکستانی پوځیانو په پکتیکا ولایت کې هم ورته حمله کړې وه چې د ډیورند په هره برخه کې ورته د افغان پولیساتو او نور ځواکونو لخوا په خپل وخت ځوابونه ورکړل شوي دي.
د کونړ د نړۍ ولسوالۍ پر سرحد د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته تیر ماښام پای ته ورسېده. بیا هم د امنیت په اړه یو راپور لرو. په کابل کې د امریکا سفارت وایي داسې معلومات یې ترلاسه کړي دي چې ممکن وسلوال طالبان د کابل په څو بېلابېلو ځایونو حملې وکړي. د سفارت په خپله ویب پاڼه کې په افغانستان کې دننه امریکایانو ته خبرداری ورکړی دی چې په دې شپو ورځو کې د ځان خوندیتوب ته ډېر پام وکړي. د امریکا سفارت دغه خبرداری په داسې حال کې ورکوي چې تېره اونۍ وسلوالو مخالفانو په کابل کې څلور پرلپسې حملې وکړې. تفصیل له کابله د ازادي راډیو د خبریال اسدالله لودین په راپور کې.
که څه هم په کابل کې له نږدې یوې اونۍ راهیسې نسبي کراري ده او د ښار دننه د امنیتي ځواکونو تدابیر هم جدي شوي، خو د امریکا سفارت د کابل په څو سیمو د وسلوالو مخالفینو د احتمالي حملو وړاندوینه کړې ده. دوی ویلي چې وسلوالو مخالفینو د څلورمې امنیتي حوزې اړوند د تایمنیو په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو پر تاسیساتو او د بهرنیو ځواکونو پر ځینو نورو کمپونو حملې پلان کړي دي. د امریکا سفارت په خپله ویبپاڼه کې ویلي چې د حامد کرزي پر نړیوال هوایي ډګر د موټرو د ترمیمولو او تیلو پر تاسیساتو او د بګرام پر سړک د ویښتو جوړولو یا سلمانۍ پر دوکان هم د حملو د پلانونو معلومات ورسېدلی دي. د سفارت په خبرداری کې ویل شوی چې د دې حملو د کره وخت او څرنګوالي په اړه معلومات نشته، خو زیاته شوی چې امریکایي چارواکي دغه ګواښونه جدي نیسي. د امریکا سفارت له خپلو اتباعو څخه غوښتي چې یادو سیمو ته د امکان تر حده له ورتګه ډډه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په هغه هیواد کې خپلو اتباعو ته افغانستان ته د سفر په اړه هم خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د افغانستان امنیت د ډاډ وړ نه دی. هڅه مو وکړه چې د امریکا سفارت د دې اندېښنو په اړه په کابل کې د امنیتي مسؤلینو نظر وپوښتو، خو هیڅوک خبرو کولو ته حاضر نشول. شا او خوا لس ورځې وړاندې په دوو ورځو کې په کابل کې څلور حملې وشوې چې د شاه شهید قصبي او هوایي ډګر حملو زیاته مرګ ژوبله درلوده. په کابل کې د شو حملو مسؤلیت طالبانو واخیست، خو د شاه شهید د سیمې په حمله کې چې ګڼ شمېر کسانو ته یې ځاني او مالي تلفات واړول طالبانو لاس لرل رد کړل. په کابل او یو شمېر ولایتونو کې له حملو وروسته د افغانستان او پاکستان اړیکې هم یو ځل بیا خړې پړې شوې او افغان چارواکو وویل چې دا ټولې حملې په پاکستان کې پلان شوې وې. له دې سره خلک له حکومت غواړي چې د خلکو او امنیت خوندیتوب ته هڅې ډېرې او په کابل او ولایتونو کې د خونړیو حملو د تکرار مخنیوی وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو پورې بیا آشنا راډیو په منځنۍ څپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وای د عامه روغتیا وزارت لپاره به د معلوماتي ټکنالوژي په ذریعه د روغتیایي پرمختللو خدماتو زمينه برابر کړي. د دې پروژې تفاهم نامه نن د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي او د عامه روغتیا د وزیر ترمنځ لاسلیک شو. د عامه روغتیا وزیر وویل د ټکنالوژي به وکړای شي په لومړي سر کې د مرکز او لوی ښارونو پر روغتونونو کې د معاینې، تشخیص او درملنې چارې ډاډمنې کړي او تر یو ځایه به بهر ته د افغان ناروغانو په تګ کې کمی راولي. تفصیل کابل د خان محمد سین پورا پورک.
په داسې حال کې چې د هیواد د مرکز او ولایتونو پر روغتونونو کې د روغتیایي پرمختللو وسایلو له کموالي شکایتونه کیږي، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت تصمیم ونیو چې د عامه روغتیا وزارت لپاره د معلوماتي ټکنالوژۍ په ذریعه د ډاډمنو روغتیایي خدماتو د رسولو زمینه برابرې کړي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر وای دا وزارت به لنن څخه نیول تر 15 کلونو پورې په روغتونونو او روغتیایي مرکزونو کې د معلوماتي ټکنالوژۍ سیستم فعال کړي. د دې پروژې تفاهم نامه د سه شنبه په ورځ په کابل کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ او د عامه روغتیا د وزیرانو ترمنځ لاسلیک شو. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر عبدالرزاق وحیدی د تفاهم نامې د لاسلیک کولو پر مهال وویل
هدف امضای این تفاهم نامه استفاده از وسایل الکترونیکی و تکنولوژی معلوماتی در طبابت
د دې تفاهم د لاسلیک کولو هدف لری فاصله څخه د برېښنایي وسایلو او معلوماتي ټکنالوژي په ذریعه خلکو ته د روغتیایي خدماتو رسول دي. دواړه وزارتونه مکلف دي چې خلکو ته په ټول هیواد کې له هر ډول تبعیض پرته روغتیایي خدمات ورسوي.
خاغلی وحیدی وویل د دې سیستم پر فعالیدو به د مخابراتو د وزارت سباندې $2 میلیونه ولګیږي. د مخابرات وزارت وای د دې ټکنالوژي پر مټ به د مرکز او ولایتونو د روغتونونو او ډاکټرانو ترمنځ اړیکی ټینګ او د روغتیایي چارو مسؤلین به له نوو پرمختګونو او تجربو سره بلد کړي. د عام روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وویل د معلوماتي ټکنالوژۍ د سیستم له فعالیدو سره به په روغتونونو کې د پرمختللو وسایلو د کموالي ستونزه کمه شي.
مفاد تفاهم نامه است که ما از طریق تکنولوژی معلوماتی بتانیم دسترسی مردم به عرضه خدمات سی بیشتر بسازیم.
د دې تړون ګټه دا ده چې د معلوماتي ټکنالوژۍ له لارې وکړای شو روغتیایي خدماتو ته د خلکو لاسرسی زیات کړو. په مرکز او ولایتونو کې د لویو او وړو روغتونونو ډاکټرانو او ناروغانو ترمنځ اړیکې ټینګې کړو او حتی له بهرنیو روغتیایي مرکزونو سره هم اړیکې ولرو.
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې هر کال په زرګونو افغانان د درملنې لپاره ګاونډیو هیوادونو ته ځي چې په تګ راتګ معایناتو او درملو یې سباندې $300 میلیونه لګیږي او د دې سیستم فعالول به په دغه لګښتونو کې تر $70 میلیونو پورې کموالی راولي.
روغتیایي چارواکي هیله من دي چې د نوې ټکنالوژۍ په مرسته به هر کال په لسګونو میلیونه هغه ډالر چې افغانانو به د درملنې لپاره په بهر کې لګولې وسپمول شي. بیا هم یو روغتیایي مطلب لرو. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د تیر کال په پرتله په دغه هیواد کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن په پیښو کې کموالی راغلی دی. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان د پولیو یا د ماشومانو د ګزن د څانګې مشر سمیع الله معراج ازادي راډیو ته وویل چې دوی په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو لس او په روان میلادي کال کې تر دا مهال شپږ پیښې ثبت کړې دي. له ډاکټر معراج سره زموږ همکار سید کمال شاه عارف مرکه کړې او په سر کې ترې د پولیو د نویو پیښو په اړه معلومات غوښتي.
افغانستان په کوم ولایتونو کې دی؟
دا یو واقع دی، سلور تا فراکی یا یو تهرات دید.
میرای صاحب ده دی واقع لامل سا دی تاسو اشاره وکړه کم ولایتونو چې تاسو یاد کړل دا لیری ولایتونو دی یا شاید به هغه ولایت کې هم ځینې لیری پرتی سیمه وي. لاملونه تاسو څه بولی؟ لامل سا دی چې دغه پیښې هلته رامنځته سوي دی؟
او واقع چې راځي دا ډېر مشکل دی. نو لامل دا دی چې ماشومان واکسین نهدي ته ماکسین نه وایي د پولیو، نو داسې واقع پېښ شوی نه وایي اوس
میرای صاحب د دې پیښو د مخنیوي لپاره تاسو پروګرامونه په نظر کې لري یا څه کول پکار دي؟ هغه ارګانونه چې په دې برخه کې فعالیت کوي د مخنیوي لپاره کومې لارې چارې تاسو په نظر کې لري؟
مخنیوي د ټول واقعیت واکسین دی چې ټول ماشومان باید واکسین شي. اوس موږ ټول افغانستان کې کار کوي. اوس نن سرتاسري کمپاین ملي کمپاین د واکسیناسیون د ګزان په تجربه شروع شوی دی او
په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان د پولیو د څانګې مشر ډاکټر سمیع الله معراج.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د فراه ولایت د مدني ټولنو فعالانو او ځوانانو په یوه اعتراضي غونډه کې نن د برېښنایي تذکرو د ویش له امله خپله اندېښنه وښودله. دوی د افغان دولت څخه وغوښتل چې په برېښنایي تذکرو کې د افغان کلمه زیاته کړي، که نه نو دوی به خپل احتجاج ته دوام ورکړي. د ازادي راډیو خبریال له فراه راپور لري.
د فراه ولایت د مدین ټولنې لسګونه استادان په اعتراض غونډه کې د برېښنایي تذکرو پر ویش نیوکه وکړه. دوی وویل چې دغو تذکرو ویش باید تر هغه وخته پیل نه شي تر څو چې د افغان کلمه په کې ځای پر ځای شوې نه وي. حاجي ضیاءالدین شیوانی د غونډې ته ګډونوال وویل چې نن ټول فراین او افغان ولس سره یو ږغ شوي چې برېښنایي تذکرې په دې ډول نه غواړي او تر څو چې د افغان او اسلام کلمه په کې ذکر شوې نه وي دغه تذکرې معنا نه لري.
مدني ټولنې او ځوانان او د فراه د ښار او مختلفو سیمو خلک راغونډ شوي وو. هدف مو دا دی چې په افغانستان کې کوم برېښنایي تذکرو ویش یا لړۍ پیل کېږي او په هغې کې د افغان او اسلام کلمه حذف شوي یا بعضې خلک نه غواړي چې دا پکښې ځای ووي، نو موږ دا وایو چې دا کار نه وسي، باید دا بیخي نه وسي.
د دغه غونډې ګډونوالو په وروستۍ برخه کې یو پریکړلیک هم صادر کړ چې پکې د افغانستان له دولت څخه غوښتل شوی وو تر څو د برېښنایي تذکرو ویش تر هغه وخته وځندوي تر څو چې د افغان کلمه پکې زیاته شوې نه وي.
په ټولنیز ډول د فراه په احساس پر اسلام مین او افغان مین ولس کې په دې خاطر یو ځای شوي او خپل ژر پورته کوي چې په برېښنایي تذکرو کې د اسلام او افغان کلمې د پامه لوېدلې دي. موږ د فراه ولسونه پر مرکزي ادارې غږ کوو چې زموږ روا غوښتنې ومنل سي. که چیرې زموږ غوښتنو ته پام ونه نیول سي، اول په پراخه لاریون به لاس پورې کړو، دوهم هېڅکله بې هویته تذکره نه غواړو.
له دې مخکې هم د افغانستان په نورو سیمو کې په برېښنایي تذکرو کې د افغان د کلمې د نشتوالي له امله اعتراضونه شوي دي. ټاکل شوی ده چې د برېښنایي تذکرو ویش د اسد یا زمري میاشتې په 28مه نېټه په رسمي ډول پیل شي.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر له ایران څخه غواړي چې بې سند افغان کډوالو ته اسناد ورکړي او په هغه هیواد کې د زندانی افغانانو د سزا په تخفیف کې همکاري وکړي. په دې اړه جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
که څه هم هیواد ته د افغان کډوالو راستنول د ژوند لومړنیو خدمتونو ته لاسرسی، هغوی ته د کار پیدا کول د ملي وحدت حکومت د کار له لومړیتوبونو څخه بلل کېدل، خو افغان چارواکي وایي چې په اوسنیو شرایطو کې په دې برخه کې د کوربه هیوادونو مرستو ته اړتیا لیدل کېږي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین علیمی بلخی وایي حکومت قوي هوډ لري چې د کډوالۍ پدیدې ته د پای ټکی کېږدي او راستنیدونکو کډوالو ته لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. ښاغلی بلخی ټینګار کوي چې د کډوالو د ستونزو د راکمولو په برخه کې د افغان حکومت جوړ سوي پروګرامونه پلي کول د کوربه هیوادونو په ځانګړې توګه د ایران دولت همکاریو ته اړتیا شته. سید حسین علیمی بلخی د افغانستان، ایران او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری په 19 درې اړخیزې غونډه کې له ایرانی چارواکو خپلې غوښتنې داسې مطرح کړې.
از جمهوری اسلامی ایران میخواهم در رابطه با قانون
له ایران څخه غواړم چې له مدرک پرته دی افغان کډوال قانوني کړي، قانوني کډوالو ته اوږدمهاله اقامت کړي، بچیانو ته د زده کړو او کار زمينه برابر کړي، افغان زندانیانو ته د بند مدرک شته کړي او په خپل هیواد کې افغان کارګرانو ته د قانوني کار زمينه په برابرولو کې مرسته وکړي.
همکاري نمونه
هیواد ته په خپل خوخه د افغان کډوالو راستنیدلو پروګرام په 1991 کال کې د افغانستان، ایران او ملګرو ملتونو په درې اړخیزه غونډه کې چې په تهران کې جوړه شوې و برابر شوی. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو په اساس د محل څه باندې 2 میلیونه افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي چې څه باندې 1,500,000 یې قانوني اسناد نه لري. په دې وروستیو کې د ایران حکومت اعلان کړی هغه افغان کډوالو ته چې په غیر قانوني توګه په دې هیواد کې ژوند کوي د زده کړې او د روغتیا بیمې اسانتیاوې برابروي. د ایران د بهرنیو وګړو او کډوالو ادارې عمومي مسؤل محمد فر په درې اړخیزه ناسته کې په خپل هیواد کې د بې مدرک افغان کډوالو په قانوني کولو ټینګار وکړ. ښاغلی محمد فر وایي چې هیوادونه باید په خپله خوښه د کډوالو په بیرته ستنولو کې ځانګړی پام وکړي.
بازگشت محترمانه پناهنده
په عزت سره د کډوالو بیرته راستنول باید د یو نه هیریدونکي حق په توګه د هیوادونو د پام وړ وګرځي. له افغان دولت څخه زموږ هیله دا ده چې له ایران سره مرسته وکړي څو په دې هیواد کې د افغان کډوالو شتون قانوني کړي چې افغان حکومت له دې اقدامه ملاتړ کوي.
د افغانستان لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو استازي د یاد ناستې اهمیت په کتو ټینګار وکړ. ادارې د افغانستان د حکومت له هغه پالیسي چې بیرته د افغان کډوالو د راستنیدو د څرنګوالي په اړه لري بشپړ ملاتړ کوي. افغان حکومت بیرته د کډوالو راستنولو هڅې په داسې حال کې پیل کړي چې په دې وروستیو 2 میاشتو کې په افغانستان کې امنیتي وضعیت تر بل هر وخت زیات خراب شوی چې ورسره یو ځای په هیواد کې بیکاري او نورو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه د افغان کډوالو څپې هم زیاتې سوي دي.
تا
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
مسلم دوست نورستان لوایګل ولسوالی لیکي په نورستان کې امنیت تر پخوا بهتره شوی دی. سمیع الله سنگین له کندهار لیکي پر ټولو افغانانو غږ کوم چې د پاکستان پر ضد جهاد پیل کړي او ورسره او سره یو موټی شي. عبدالله له کندهار لیکلی دی زموږ کاریزونه وچشول، حکومت ته غم وخوري. وطندار له خوست لیکي له ګلبدین سره د افغان حکومت ښه اړیکې او په پاکستان باندې د دواګانو مشروباتو بندیزونه به پر پاکستان فشار راولي. حامد ستانکزی له لوګر لیکي د ټولو افغانانو دا مسؤلیت دی چې د کونړ په جګړه کې د پاکستان پر ضد برخه واخلي. خلیفه خپلواک لیکي ملت له افغان ځواکونو سره دی، د لکونړ د اس ام اس راستولی دی او بیا وړاندې لیکي باید د خپل غچ غم له غچ له پنجاب څخه واخلو. دوی بجه او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له نوریاس نوری څخه اور.
د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ پیل شوې نښته پای ته رسېدلې او پاکستاني لوري پر خپلو پوستو سپین بیرغونه پورته کړي دي. په کابل کې د امریکا سفارت وایي داسې معلومات ترلاسه کړي چې ممکن وسله وال طالبان د کابل په څو بېلابېلو ځایونو کې حملې وکړي. د سفارت په خپله ویبپاڼه کې په افغانستان کې دننه امریکایانو ته خبرداری ورکړی چې په دې شپو ورځو کې د ځان خوندیتوب ته پام دی. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د عامې روغتیا وزارت لپاره به د معلوماتي ټکنالوژۍ په ذریعه د روغتیایي پرمختللو خدماتو زمینه برابره کړي. د پروژې تفاهم نامه نن د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ او د عامې روغتیا د وزیرانو ترمنځ لاسلیک شوه. په کراچۍ کې نن د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیسیون یو غړی په ډزو ټپي او ډرایور یې ووژل شو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اقلیت تاتارانو ته خبرداری ورکړی چې د کریمیا په ټاپو وزمه کې د ځان لپاره د خاص موقف د ترلاسه کولو هڅه نه کوي. داسې ښکاري چې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر براک اوباما د ایران د اټومي موافقې پر سر د کانګرس له جمهوري غوښتونکو غړو سره په لانجه کې د بریالیتوب ډیر چانس ولري. پر دې خبرې سناتور مچ مکانل پرون اعتراف وکړ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د رایو په اتفاق د سوریې د سولې خبرې اترې تصویب کړې. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی نن وویل چې دایي د وزارتونو لپاره د هغو سلاکارانو څوکۍ له منځه وړي چې د قراردادونو له مخې ګمارل شوي او هم د خپل ځان جمهور رئیس او د پارلمان د مشر لپاره د سلاکارانو شمیر کموي او هغه تر 5 پورې محدودوي.
اوس هم اقتصادي خبرونه.
دا سلام پرانی کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو خبري. د بلخ ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې حکومت دی په بندري شارګوټي حیرتان کې د تیلو او نفتی موادو تصفیه خانی بیرته فعال کړي. د بلخ د سوداګرۍ او صنایعو خونو عامل رئیس نصیر احمد قاسمی ازادي رادیو ته ویل چې بلخ ولایت ته د سوداګرۍ او صنایعو د وزیر د ورستي سفر په ترڅ کې سوداګرو له نوموړي څخه دغه غوښتنه طرح کړه. شغلی قاسمی زیاته کړه چې اوس مهال په حیرتان کې د تیلو او نفتی موادو او دانې تصفیه خانی شته چې یوازې یوای فعال او نوري تخنیکی عوارض له خبره پټه پدې دلې دي. د بلخ د سوداګرۍ او صنایعو د خونی رئیس زیاته کړه چې د بلخ سوداګرو دا هم ورسېږي چې د نیمه خام نفتی مواد واردات هم چې یو کال مخکې د کابینې د پریکړې لمخې ځندول شي و بیت پیل شي. قاسمی وایي چې د نیمه خام نفتی مواد واردات پیل شینو لدی سره به په هیواد کې د پنګونې کچه لوړه او میلیونونه کلنۍ عواید به هم ترلاسه شي. د افغانستان د صنعتکارانو د اتحادیې چارواکي د صنعتکارانو د ستونزو له زیاتېدو شکایت کوي او وایي چې دغه ستونزې د هیواد د اقتصاد د کمزورتیا سبب کیږي. د دغې ټولنې مشر شیرباز کمینزاده له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د امنیت نشتوالی او په ګمرکونو کې لوړه مالیه د صنعتکارانو اصلي ستونزې دي چې دغه ستونزې له سکتوري وزارتونو او ادارو سره هم طرحه کړې دي. د صنعتکارانو د ټولنې مشر وایي چې حکومت تر دې دمه دغو ستونزو ته پاملرنه نه ده کړې. د صنعتکارانو د ټولنې مشر وایي د حکومت ملاتړ ته اړتیا لري چې له دې سره به د هیواد اقتصاد ته هم څناڅه واده ورکړي. د افغانستان د کرنی او مالداری وزارت وایي چې په یو شمیر ولایتونو کې د ځنګلونو د وهلو لامل د پستی حاصلات کم شوې دي. د دې وزارت ویان لطف الله راشد له ازادي رادیو سره په مرکه کې د ځنګلونو په ساتلو کې د خلکو رول ډیر ګټور بولی او وایي چې یو شمیر کسان د پستو ځنګلونو په بیرحمۍ سره له منځه وړي چې دا کار د دې سیمو اقتصاد ته سخت زیان رسوي. د کرنی او مالداری د وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د افغانستان په شمالي او لویدیځو ولایتونو کې د پستی باغونه او ځنګلونه شته چې بهر ته هم صادرېږي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 3 افغانۍ او 30 پوله، یو ایرو 9 افغانۍ او 30 پوله، یو پوند 49 افغانۍ او 15 پوله، زر ایرانی تومان 18 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او 15 پوله، او د اماراتو یو درهم 18 افغانۍ او 15 پوله.
لا سبون کاکړه په مننې چې اقتصادي خبرونه ولوستل. د هلمند د پوهنې ریاست وایي د بودیجې د کموالي له امله اړ دي تر سل ډېر ښوونځي وتړي. د دې ولایت د پوهنې د ریاست په وینا تر اصلي بودیجې 60 میلیونه افغانۍ کمې ورکول شوي دي او که بودیجه یې پوره نشي اړ دي چې یو شمېر ښوونځي وتړي. له هلمند الیاس ته راپور لري.
د هلمند پوهنې د ریاست اداري مرستیال محمد ولی سرحدي وایي د دوی د وزارت لخوا د ورکول سوي کمی بودیجې له امله به نه یوازې تر سل زیات ښوونځي وتړل سي، بلکې د پوهنې د ریاست اړوند اکثر انکشافي کارونه به په ټپه ودرېږي. سرحدي په دې اړه ازادي راډیو ټول تیر کال ورته 340 میلیونه افغانۍ بودیجه ورکول سوې وه، خو سږ کال 60 میلیونه کمه سوې ده چې د پوهنې پر روان بهیر به سخته ناوړه اغېزه وکړي.
موږ د پوهنې د محترم وزارت څخه دا غوښتنه کوو چې زموږ نظمندۍ په نظر کې ونیسي او موږ ته دغه بودیجه چې موږ 60 میلیونه په تعلیماتي عمومي کې کم بوتلل، 2 میلیونه په تخنیکي او مسلکي کې کم بوتلل، 1 میلیون تربیه مالیه کې کم بوتللو، ماشا او هغه مصرفاتي بودیجه چې موږ رسمن دوی ورستولی
د هلمند پوهنې د ریاست د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې به د بودیجې د کموالي له امله یو شمېر نور ښوونځي هم په داسې حال کې وتړل سي چې د روانو ناامنیو او جنګونو له امله د ټولو 350 ښوونځیو څخه 100 د زده کوونکو پر مخ تړلي دي. د پوهنې د ریاست اداري مرستیال محمد ولی سرحدي وویل په روان ښوونیز کال کې د 20000 په شاوخوا کې د نوو زده کوونکو د جلبولو پروګرام درلود چې کېدای شي د بودیجې د کموالي له امله ډېر کم یا بېخي جلب نه سي. سرحدي وویل که چېرې د دوی د بودیجې ستونزه واره نه سي اړ دي چې د 100 په شاوخوا کې ښوونځي وتړي.
د بودیجې د کمبود سره موعجل موږ په پندوستان د جوزا باندې د پوهنې محترم وزارت رسمن خبر ورکړی دی چې 60 میلیونه په تعلیماتي عمومي کې راغوښتي، 2 میلیونه مو په تعلیمات تخلیقي ټول مسلکي کې راغوښتي، 1 میلیون تربیه معلم په چمکاش کې راغوښتي. په سواد حیاتي او اصلاحي اداره کې د کمبود د بودیجې سره موعجل نه یو.
ویل کېږي د هلمند د پوهنې د ریاست په 60 میلیونه افغانیو کمه سوې بودیجه کې ډېره برخه د ښوونکو د ماشینو پیسې دي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند د پوهنې ریاست 4 ورځې وړاندې د 120 ښوونکو د مقررې په خاطر له زرګونو کسانو ازموینه واخیسته. د هلمند د پوهنې د ریاست مسؤلین وایي که چیرې د دوی د بودیجې ستونزه واره نه سي نه یوازې به نوي ښوونکي په دندو ونه ګماري، بلکې ډېری پخواني هغې به هم پر کور کښېنوي چې له دې سره به په ډېرو سیمو کې ماشومان له زده کړې بې برخې سي. د هلمند د پوهنې د ریاست د معلوماتو له مخې اوسمهال تر 100000 ماشومان په دې ولایت کې د بېلابېلو دلایلو له مخې ښوونځیو ته نه شي تللی. په هلمند کې اوسمهال 100000 زده کوونکي ښوونځیو ته ځي چې 150000 انجینر دي.
په هلمند کې ساري شو د انصاف په لټه پروګرام کې په دغه ولایت کې لاربکیو څخه د یو تن شکایت شوی.
د انصاف پلټکه
یو چاغي په سیور شبل او یغي په سیور شبل او یغي په سیور شام دی کړه باندې ورستی دي شی او نه هله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازریف وی ګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د خبرونه مو د هلمند ولایت یو اوسیدونکو ته ځانګړي کړي ده. امان الله د هلمند مرجی ولسوالۍ اوسیدونکو دی چې وایي محلی پولیس له دوی څخه په زور پیسې او غنم اخلي.
منم امن الله مبارز دي ته هلمند زره د مرجول سالي.
مشکل هم څه؟
مشکل مې خو ځان هم ته و چې د مرجول سالي کې د وستې بلاک په نامه چې اول بلاک دی دا بلاک چې دوی نور بلاکونه چې دی یو مسؤل لري هغه یو که پیسې یې کار شوي دندې کې اوله هغه جناخې دلته چې موږ یو موږ په ازاد یو په همدې خبره ده چې دوه مسؤلین دي یو د بلاک په سر کې دی یو په پاک دی. دا بولاک ته سره هم لازم مش پیسې اخلي دا پای دم لازم مش پیسې مش پیسې اخلي
د چی شي پیسې تاس نه اخلي
بس وای موږ دا سي ام نه ساتو مش پیسې راکوي مې چې 500 روپۍ انور دا شنه چې هغه وای خدای واس بلا چارت دی واکه هغه نو څنګه وای
د غنم پر وخت باندې پر دېش جریبه باندې مسلمان غنم ورکو. نور کله پیسې موږ داسې یو چې دلته کومبالتي هم شوره ده، اوس د تانی هم دلته راشي، اوس موږ سره وسم نه ده که اوس موږ لاړ شو د شپام او د غو چې موږ دغه وکړو چې موږ سره داسې ظلم چې موږ ته دغه موږ به راسو، موږ درېمه ورځ موږ د کور څنګ ته خپله ټکان کوي، موږ په وار وار تکرار تکرار به ولي او بته په ډېر زاریو په ډېر دغه موږ ځانونه جاله کوي.
چا د محلي پولیسو؟
بله بله، د محلي پولیسو لخوا. اوس یو کس نه دی چې د محلیسو د یو قومندان ته پیسې ورکړو، دوه قومندانان دي. اوس
د قومندانان څه نومېږي؟
یو د بخت محمد په نامه یادېږي، یو د بردا په نامه یادېږي.
د بردا تو هغه د هر کور نه 1500 افغانۍ هره میاشت اخلي یا دواړه؟
نه، 2500 افغانۍ ښځه اخلي.
2500 په هر کور میاشت کې اخلي؟
هو، دا داسې انسان ته بیا داسې دي د ماجد بیا داسې یو سدی دی، مثال سدی سل جریبه ځمکه ده، سل جریبه ځمکه دا 500 جریبه ځمکه چې یو مشتت دی، دغه یو مشتت چې بیا دی 500 جریبه ځمکه لري، په دې 500 جریبه ځمکه کې بیا یو مشر دی، په دا 500 جریبه ځمکه بیا شپږ جریبه چې جوړ شوي دي، دا شپږ جریبه باندې 1500 کلدار یا 2500 افغانۍ زموږ څخه دلته خو کلدار هم سل جریبه مثال 1500 کلدار یا 2500 افغانۍ او چې کله چې غنم ورسېږي شلمانه غنم اخلي.
پر کور شلمانه یا په ټول هم دی زر جریبه ځمکه؟
نه، په شپږ جریبه باندې شلمانه اخلي.
دا محلي پولیس اخلي؟
بله، دا محلي پولیس دی.
امنیت قومندان ته تاسو ویلي او حکومت ته مراجعه کړې؟
بله، خوځانې په وارو وارو مو دا دغه کړي دي، دا بلاکو مشرانو ته مو ویلي دي، دا ویلي هغو ته چې دي دا اوس کوم د کومبازي شروع ده، هر یو خپل د کوم په سر ولاړ دي، ځکه اوس که موږ په بولاک وفاکې مثال 2-3 سدی دي، په دې کښې کومبازي هم دا شروع ده. اوس بولاک سر کښې ده، زموږ بولاک چې دي دا ډېر قومونه پکښې دي، مثال کاکران ستا، نورچي ستا، لیزي ستا، لکوزي ستا، دفتاني ستا. دلته په دې بولاک وفاکې تل جریبه ده، د تڼو ځمکه ده، دا دفتاني چې دي په یوه بولاک دي، دوی د بل بولاکو مسول پېځان کړي. نو خو غټ مشکل همدغه دی چې د مرجې ولسوالۍ امنیت قومندان دوی ته غږ نه کوي، د مرجې ولسوالۍ دوی ته غږ نه کوي چې اوس دا مشکل هلته وی چې نور په اوبو د بولاک په اوبو باندې چې اوبه راځي د حکومتي اوبه پر ځمکه لګېږي، نور داسې یو ستا راسې دوی خوري وایي دا زموږ ده، مګر نور په غمو په دغه که پیسې راسې دی نه وکړي، مثال اوس د دوی څه بیا نه اخلي، اوس د تڼۍ ځینې ځینې اخلي.
اوس یې تاسو غوښتنه څه ده؟ تاسو حکومت نه څه غواړئ؟
موږ د حکومت نه دا غواړو چې په دې بولا کښې یو مسؤول وټاکي، هم په دغه بولا کښې چې یو مسؤول وټاکي، موږ به دا د یوه مسؤول امر یوسو.
دغه پیسې چې دوی تاسو نه اخلي دا په کوم نامه اخلي؟ د څه دپاره دا پیسې تاسو نه اخلي؟ مالیه اخلي، څه اخلي؟
په دا نامه باندې خورجانې زه همداسې زه ولاړم چې یو عسکر علي ما یو ورور ته وویل ول غنم را وه، بخښه کوه ول غنم را وه، هغه چې زه چې ورغلم نه ورور ته چې غنم د کې مې خوا کړو، هغه یې بره په چپړه ووهلې، زه چې ورته راغلم مال وځي مال پر څه شی وهي برول ده، ما ته وویل چې غنم نه را وړم، مال دا مسله زموږ نه ده، هغه چې وکشر وو مال ته را مسله ما سره نه شي حل کولی، چې هر څومره زور وایي ته دا مسله ده سره نه شي حل کولی، ته د غنم د ده سره څه شي دي ورکېد.
موږ دغه ستونزه د هلمند د مارجې ولسوالۍ له امنیت قومندان عبدالکریم اخندزاده سره طرحه کړه.
په دې اړه تر اوسه موږ ته نه څوک عریض شوی دی او نه په دې اړه چا تر اوسه کومه ادعا کړې ده، او موږ د خپلو کشفي ارګانو د لارې بعضې وختونه اوس خو داسې ستاسې د خوا څه هم دا خبره یادوري شوه، نورو مطبوعاتو هم موږ ته دا خبره یادوري کړې ده، نو موږ بیا پر هغو باندې دغه کشفي ارګانو څخه په دې اړه معلومات غوښتي، هم په دې اړه موږ ته هېچا معلومات نه دی راکړی، عوامو خلکو ته موږ دغه وینا ده او دا د خبر ورکوو د خپل ستاسې د لارې یا د نورو رادیوګانو یا تلویزیون د لارې چې که هر څوک په سیمه کښې دغسې ناوړه چلند کوي باید امنیه قومندانۍ ته را شي تر څو وتوانېږو د هغه لاس د دغه ناوړه چلنده څه کوتا کړو.
تاسو خو پوهېږئ چې په یو شمېر سیمو کې طالبان د خلکو نه وشر اخلي د غنمو په نامه، او خلک هلته ډېر په عذاب دي، ځکه د خلکو هغه ټوله استوبو د همغه کرونده ده یا همغه د غنمو حاصلات دي. دلته دغه خلک هم داسې ادعا لري چې ګوند محلي پولیس د دوی نه غنم هم اخلي د فصل په وخت کې، ولې په هر صورت یې دغه مسله څنګه ده؟ تاسو اجازه ورکوئ چې محلي پولیس سره له دې چې د حکومت نه تنخواه اخلي معاش اخلي د خلکو نه غنم واخلي یا د دوی حاصلات؟
یا هېڅ وخت موږ د خپل محلي پولیس موږ د مرجع په سطحه تقریبا 1500 کسه شاوخوا کښې محلي پولیس لرو، او هغه هر څوک خپل امتیاز او تنخواه لري، د موټر لپاره تیل لري، او دوی چې کومې سیمې ته موږ استوو داخل په مرجع کې د هغه جلا سفر خرڅ ورکوو، یعنې دوی ته هغه عشه ګرمه یا عشه ورکوو، هېڅ و دوی ودې ته احتیاج نه دي، ضرورت هم نه لري. و دا نه سم وایلی شاید یو نیم کسان په کښې داسې وخت یې داسې ظلم یا کړی یا د ځانه سره یې تصمیم نیولی، خو چې څه وخت چې موږ په خبر شو یا کوم دوست یا ورور موږ ته ودرېږي د مرجع هر سړی کې، انشاءالله په وخت و زمان کې موږ هم رسیدګي کوو. ام هغه هر څوک چې کمالی پولیسي کمیلی پولیسي که هر شخصي موږ راګیروو.
قمندان صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې دغه خلک ګر چې دوی دا کوي چې تاسو ته مراجعه کړې ده او درغلي دي، امنیه قمندانۍ ته وایي چې دغه بخت محمد او بارده دوی دوه قمندانان دي چې د دوی دغه عمل دوی نشي کنټرولولی یا نه یې کنټرولوي، نو تاسو څه وایئ چې خلک تاسو ته مراجعه وکړي، تاسو به څومره دوی سره همکاري وکړئ دغه مشکل به حل کړئ؟
هر وخت انشاءالله دغه کوم دوه قمندانان چې دوی هاپر لري، دغه داسې غټ ګروپونه خاص لري نه چې اوس موږ وایو چې دا یو غټ ګروپونه دي، زموږ دوی ته دغه وینا ده او دوی ته مو دغه ویل دي د مرجع د قمندان امنیه په صفت چې په هر وخت کې دوی کولی شي زموږ دروازه د دوی پر مخ خلاصه ده چې راشي، بیا موږ دا خلک نه پرېږدو دغه شیانو ته، حتی که خپله متوانۍ ونه رسېږي د خپل امنیه قمندانۍ سره په تماس کې کېږو تر څو دا خلک راګیر کړو او عدلي او قضایي ارګان ته یې سپارو، ځکه چې زموږ په وسلوال پوځ په قانون او مقرراتو کې هیڅ دا شیان شته نه. نو زموږ و خپلو دوستانو ته دغه وینا ده، دا به د دوی یو نو همکاري چې زموږ سره یې وکړي، په دغه عقله موږ ته پر وختو زمانې اطلاع راکړي او راشي زموږ سره په تماس کې.
یعنې تاسو دا ژمنه کوئ چې که دغه کړنې مالي پولیس هلته وکړي تاسو به دوی ته جزا ورکړئ؟
انشاءالله زه وعده ورکوم، او زما تر اوسه پورې د مردې ولسوالۍ کې لږ وخت کېږي، یعنې د پنځو شپږو میاشتو شاوخوا کېږي چې زه د مردې د قمندان په صفت دنده اجرا کوم، دوی ته دغه وعده ورکوم چې انشاءالله د وخت لپاره که زه یم که نه یم، د دغه خلکو سره به موږ د قانون په چوکاټ کې دغسې چلند کوو چې بل وخت به دې شیانو ته زړه نه ښه شي.
تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له موږ سره یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو طرحه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020.
ژوند آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وک در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادی او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. ستاسو د خوشی په هیله د داونی موست تاسو ګڼ پیغامونه اخیست دي چې ډیره په فاریاب ولایت کې د عملیاتو پر مهال د ملکی وګړو د زیانونو او ضرورونو په اړه دي چې د دوی په وینا د ولسمشر د لمړی مرستیال په مشرۍ د ورغلو قوتونو لخوا ورسره شوی دي. ستاسو پیغامونه خبرولو ته چمتو دي، خو لمړی به دا یادونه وکم چې د ازادی او اوریدونکو خبرونه د ازادی رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د رارسېدلو پیغامونو او شکایتونو پر اساس جوړیږي. او دا هم ستاسو رالېږلي پیغامونه.
زه د پاریاب د ولایت د موږ دغه جنرال دوستم سره ډېر زموږ مزاحم دی، زموږ مالونه چور کړی، زموږ موټران یو سر زموږ کوچنان یې وځغلول، حتی د بادغیس د بالامرغان د غورماش دا خلک وکوچه د بار شوه، خلک یې دغه ته مجبوره کړه، تعصب ته ودروله، زموږ ډېر مشکلاتونه لرو، زموږ خلک ټیکا ټیکا کړه، زموږ د ګلان خلک یې مړه کړه، په موږ بمباری کېږي، زما د غرض دی.
هلو السلام علیکم، زه د قیصار ولسوالۍ د نوابات خبرې کوم، حاجي باز محمد یم. دا دوستم راغلی دلته اربکیا مسره چې زموږ کورونه پاس شور یې کړه، موتوران نه سیمبوت کورونه چور په سنغانو کښې بګیره جوړ کړی دی، دا اوس اشرف غني چیرې دی، دا وزیر داخله چیرې دی، دا خو دغه د پخوا جنبیش دی، هغه ګیلم جام دی، خلک یې ګرده چور کړه، خراب یې کړه. السلام علیکم،
زه د قیصار د ولایت ولسوالۍ نه خبرې کوم، زما سلامونه دي اشرف غني او ډاکټر عبدالله او جنرال راجک ته ورسېږي دا ملیشا چې راغلی دی دلته زموږ کورونه پاک ولګول، زموږ د پښتنو کورونه پاک ولګول، کوچنیانې ټول ځینې مړه کړل، او د وزبکو ته غږ نه کوي، چور کوي، چپاول کوي، ورې دای کوي، دا زموږ سره دا جنډا راځي. خو پښتون ځان ته وایي پښتو، دغه شی ده چې وزبک د پښتو د ژبې دغه کوي، زموږ سره هېڅ دغه نه کوي. زموږ سره ډېرې غټې ستونزې سره روانې، زموږ کورونه یې ولګول، زموږ کوچنیانې برباد شو، در به در خاک به سر کړو، ولې زموږ سره دا چم کوي، ولې دا دول دای چې مونږ کېږي. وسلام،
السلام علیکم. زه غیثار د ولسوالۍ یم، د چنار د کلي یم. دغه دغه د دوستم نه پر د اربکیان د نظامګو په نامه باندې یو قومندان دی. دغه ډېر چورو چپاول کوي، ډېر د مسلمانانو سره بد آواز کوي، چې چپچې په غرو کې وځي تیږي دي. بس دغه کارونه دې شروع کړي دي. دا اوس په دې افغانستان کښې یو بل سرپرست یو بل ساتونکی دسته چې دا رعایت وساتي، دغه رسولی دی ودې منځکو ته. السلام علیکم.
السلام علیکم. موږ د یکه باغ د کلي اوسېدونکي یو. د جنرال صاحب دوستم نفر راغلي دي په قومنده باندې، د ده د خلکو موټران او کورونه او نغدې پیسې یې خلکه یې هم وهلي، دغه شان یې هم کوله وړې. د ده په قومنده باندې اربکیان راغلي دي، خلک چوروي او خلک وهي او بندیان هم ځي. وسلام.
عبدالباری د کلي د شاخ ولسوالۍ د ازادو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروسته تر سلامه د رئیس صاحب جمهور اشرف غني څخه غوښتنه لرو چې جنرال دوستم په امر د هغه تر قومنده لاندې خلک د پښتنو سره ډول ډول ظلمونه کوي، او کورونه مو هم شوروي او شرکړي هم دي. او که څوک دغه خبره نه مني، خپله دې راشي، د هغه ځای حیاتي دې وکړي.
السلام علیکم. فاریاخ ولایت غیثار ولسوالۍ یم. دا جنرال دوستم صاحب چې ته چې راستولی دی، دا د پاره د چې ته یې راستولی کاکه، دا خو د ملکي خلک ګرد هزار بېزار خلی. اول د طالبانو څخه موږ تر نفاس و شکایت و، طالبانو کاس ته کوه، نن دوی تر طالبانو موږ ته ګټه رسوو. موږ خوار و غریب یو، چاره مو څه چې مو په کومه ولاړ شو، په کوم ګور نه نوځو. موږ و تاسو هر وخت دغه احتیاج یو، او تاسو مو ویلي دي چې موږ له طالبانو څخه په عذاب یو، طالبانو څخه تر نفاس یو. دا تر طالبانو موږ ته غذاب شوله، موټران بیایي، خلک وایي، زوریي، سپینږیری، سپینسری، سپینږیری هلک، یو هم نه پرېږدي. په دغه د مفاد د سور شفاخو ده په خوله وایي چې زه ځم وطن د طالبانو څخه صفا کوم، صفا کوم یې. دا راغلی د مردوم ازاري دپاره، دا نه دی راغلی چې د وطن غم ورته راځي. السلام.
الو، السلام علیکم. حاجی احمد جن د فاریاب د ولایت د قیصار د ولسوالۍ د ازادۍ د ټولو کارکوونکو ته د زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. دغه عملیات په قیصار کښې روان دي. دغه اربکیان موږ سره ډېر ظلم او زیاتۍ کوي. موټران په زوره څخه اخلي، ټکول کوي، وهل کوي، ساعت، ګوشي، ترپال، هر شی چې مینې په کور کښې راڅخه اخلي، ډېر زیان راڅخه کوي. موږ د افغانستان د اسلامي دولت څخه دا خواهش لرو چې دا دې بند.
دوستانو، ستاسو د دغو شکایتونو په اړه مې د افغانستان د ملي دفاع وزارت د مرستیال وین دولت وزیري سره په دې اړه خبرې وکړې چې ستاسو پام ورته راړو. وزیر صاحب، د فاریاب ولایت څخه ډېر شکایتونه لرو، خلک د هغو عملیاتو په اړه راته وایي چې اوس هلته د ولسمشر د لومړي مرستیال په مشرۍ پیل شوي دي. دوی وایي چې په دغو عملیاتو کې ډېر ظلمونه له عامو خلکو سره کېږي، او مالونه او کورونه یې چور کېږي. ستاسو ځواب مې په دې اړه غوښت چې د دغو عامو وګړو خوندیتوب څومره په پام کې نیول سوی دی، او دغه شکایتونه ولې راپورته شوي دي؟
بلې، تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان وسلوال پوځ اصلي دنده دا ده چې د افغانستان د خلکو امنیت وساتي. موږ په قطعي توګه خپلو منصوبینو ته، خپلو اړوندانو ته هدایت ورکړی دی چې په هیڅ صورت باندې ملکي خلکو ته تاوان ونه رسوي او ملکي خلک ونه ځورېږي.
بله، نو دغه شکایتونه څنګه راپورته شوي دي؟
تاسو پوهیږئ چې جګړه ده، په جګړه کې هیڅ ممکنه نه ده چې ځینې کسان متضرر نه شي، مګر موږ تر اخرني حده پورې کوښښ کوو چې چا ته تاوان ونه رسېږي او ملکي کسان ونه ځورېږي. زموږ قواوې ټولې په دې هدایت باندې خبرې دي، او مقرراً زموږ له خوا نه د دفاع وزیر د لوی درستیز له خوا نه هغوی ته هدایت شوی دی.
وزیر صاحب، دغه عملیات اوس د افغانستان په کومو ولایتونو او کومو سیمو کې دوام لري؟ ځکه د بېلابېلو سیمو څخه موږ ته خبرونه راځي چې هلته عملیات دي او خلک ترې ناراضه دي. که تاسې وزیر ته ووایاست چې د افغانستان په کومو سیمو کې دغسې عملیات پیل شوي دي او پایلې څه دي؟
بله منګه نن په د هیواد په دولس ولایتونو کې اتلس پلان شوي عملیات لرو. د 201 سیلاب کلی اردو په ساحه کې یو عملیات، د 203 تندر کلی اردو په ساحه کې څلور عملیاتونه، د 215 اتل کلی اردو په ساحه کې پنځه عملیاتونه، د 201 ظفر کلی اردو په ساحه کې یو عملیات، او د 209 شاهین کلی اردو په ساحه کې پنځه عملیاتونه، او د 215 میوان کلی اردو په ساحه کې دوه پلان شوي عملیات لرو. اردو په تعارض کې دا هر چې څه نام نیوي عملیات پلاني او هلته موافقانه اجرا کوي.
بلې وزیر صاحب، یو بل پوښتنه دا ده چې دا د اربکیانو یا محلي پولیسو ستونزه څومره تاسو منئ چې خلک د دوی څخه شکایت کوي او ورڅخه ناراضه دي، خلک وایي چې هغوی ځورول کیږي، نو آیا د دغو خلکو مخه به څنګه ونیول سي؟ دا هم یو ډېره جدي ستونزه ده.
محلي پولیس په کورنۍ چارو وزارت پورې مربوط دي. منګه په اردو کې قطعاً چاته اجازه نه ورکو. منګه نار بکی لرو، نه محلي پولیس لرو. وسلوال پوس په خپلو ټولو وسلو سنبال دی او په ټول هیواد کې د خلکو د امنیت لپاره آماده ولاړ دی. او دغه مشکل چې دی د قندوز هغه دوست چې خبرې وکړي، زه به د کورنیو چارو وزارت سره شریکم.
دوستانو، د فاریاب ولایت اوسیدونکو شکایتونه او د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیر څرګندونې مو واورېدې چې وایي تر خپل وسه هڅه کوي چې عامو خلکو ته د عملیاتو پر مهال زیان ونه وړي، په دې هیله چې دا ستونزې ژر تر ژره هوارې سي. د یو شمېر نورو دوستانو پیغامونه اخلو چې د مختلفو موضوعاتو په اړه یې د مختلفو ولایتونو څخه راستولې دي، په ګټه پی واورو.
السلام علیکم. زه د ادارې راډیو تلفونکو څخه سلامونه وایم. استاد سلام، زما دا پیغام دی. زه د افغاني ډېره څخه شوی ده. زه لاج وایم چې د یو خاص څه په داسره شمولي سره زه دا غوښتل چې د کاربارونه خدا دي لیبر بدر او اصحاب جان او دا هغې د خواري او د هر څه چې دا نو د کلاوانی له سپورت او د در بدر رسول او نو په کاندار کاروبار وکړو. سلام،
زه نور الحق د کندهار څخه دغه پیغام وړاندې کوم. ور رادیو ازادي ټول کارکونکو ته همیش دا د افغانستان د سولې په خاطر باندې ژورنالیستان ناشي خبرې کوي. خبره خو به یو اړ ولا او کرځول د افغانستان د سولې کلی د امریکا او پاکستان په لاس کې ده. د افغانستان خلک په لاس کې وتلي دي کټوي. هر څه چې زړه غواړي هغه دې کوي، مګر افغانان نه تسلیمیږي. السلام علیکم.
بلې، زما پیغام بي بي سي دا دی چې دا زموږ په ایلمن ولایت کې دا ورځمریزه پیښه چې کېږي په دغه ولسوالۍ باندې جنګونه کېږي، د دې ټول عامل یو له دغه سره چې پاکستان دی او موږ دې ته نه پرېږدي چې سوله وکړو، او بل نو دا چې امتیازات نه لرو چې هغه باندې وکولی شو چې د دښمن د مخامخې دفاع وکړو. نو کورنۍ چارو وزارت ته چې زموږ دفاع دي وکړي. السلام
علیکم. زه د دې څخه خبره کوم او خپل مشران ته د افغانستان تاسیه لرم او هیله ځینې کوم چې متحد یووالی په افغانستان کې رانشي، سوله نشي راتلی. والسلام.
سلام علیکم. زه سید فرهاد اکبری د لوګر دی ولسی پاسل مشر. په دې اړه داسې خبرې لرم، د پاکستان اساسي غوښتنه دا ده چې افغانان په خپل منځ کې ضعیف کې یو خوا د طالب په نامه کې په نامه باندې چې د افغانستان حکومت یې وژني، او یو خوا ته خپله د پاکستان حکومت چې د پښتانه ختم کړي چې تر څو پښتونستان ورک شي، او په پښتونستان په نامه باندې بل کوم یو هیواد وجود او شتون ونه لري. زه د ټولو ورون د ټولو خلکو نه دا غوښتنه کوم چې پښتانه د ځان سره متحد سي او خپل پښتونستان د پاکستان څخه آزاد کړي. ډیره مننه وروره، کامیابی وغواړم.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. د ازادي راډیو نه د ننګرهار د ملي اردو او ملي پولیسو د شهیدانو د ورثو دا خواهش ده چې دا غزمون پیغام دی درې څلور وارې د وزیر مالی اشرف غنی عبدالله او وزیر دفاع ته په مخ کې کیږي، ځکه چې یو کال کېږي چې د ګل آغا شیرزي په لوبغاړه کې شهیدانو ته ورثه ته قواله ورکړي. ځمکې نور هوفال ورثه لس وارې اوولس وارې کابل ته لاړ او راغلل، قانون اخلاص کړل. بالاخره وزارت دفاع دعوه کوي چې دغه موږ ته وزارت مالک تخصیص نه کوي، دا
اوس درګه د مغانو پکوالا او پاغه نمرو باندې تارس شهیدان او ورثه د آزادۍ نه خواهشمند لري لمن دي او همدا ارزوی ده چې یوازینی همدا راډو ده چې د خلکو مشکلات خلکو غوږو ته رسوي چې دغه مشکل د وزارت داخلي وزارت دفاع او وزارت مالی سره او د اشرف غنی او دلال سره شریکه کړي.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو روانه خبرونه مو هم دومره وه. د خبرونې په پای کې شمیره اعلانوو در سره ویلې کی او کچیر په خپلو سیمو کې ستونزې لري او شکایتونه لري نو د همدې شمیرې له لارې زموږ سره شریکولی سي. موږ به په امانت سره درته خبره کړو. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.